السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه با خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د ورځنۍ مسایلو او بحثونو پروګرام لرو درنو ریدونکو نن هغه ورځ رسیدلې ده چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په حق لا چې د سپتمبر په 15مه د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ دویم ورځ و وغه کیږي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت او همداشان د طالبانو د مذاکره کوونکو ټیمونو د خبرو او بحثونو غټی کې راغوسپړو. د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په حق له د نړیوالو سیاسي او حقوقي چارو کارپو خالد سادات صاحب او زرغون شاه شینوار صاحب په خبرونه کې ملمانه دي. د دې دواړو ملمنو تحلیل، تفسیر او نظر اوري. شینوار صاحب پروګرام ته په خیر راغلی، ستړي مه شئ.
ګران خور خادم صاحب، زما سلامونه ومنه تاسو او سعادت صاحب ته پیرزوینه وړاندې کوم او د وطن ټولو خلکو ته سلام او احترام.
وعلیکم سلام، کور مو ودان، په عزت اوسئ. سعادت صاحب محترم، په خیر راغلی پروګرام ته، ستړی مشي.
ډېره مننه تاسو ته او جناب شنواری صاحب ته او د راډیو همکارانو او ټولو اوریدونکو ته خپل نیکی هیله او سلام وړاندې کوم.
ډېره مننه کور مو ودان، مننه چې پروګرام ته راغلی یاستئ. نو سعادت صاحب او شنواری صاحب، بل اخر دغه خبرې پیل شوې، دا دومره حسي روانې وي او خبرې کې دي او تبصری کې دي او شک او شکوک موجود و چې دا خبرې به پیل نشي، مګر دومره پرمختګ راغی او غټ پرمختګ راغی چې د دې خبرو افتتاح وشوه او د خبرو په افتتاح کې ملا برادر خبرې وکړې، د طالبانو د استاد په حیث باندې د امریکا خارجه وزیر خبرې وکړې، د مصالحې د عالی شورا رئیس خبرې وکړلې، ملګرو ملتونو او ډیر نورو حکومتونو خارجه وزیرانو آنلاین خپل نظریات وړاندې کړل د خبرو په حق له، او ټولو هیله وکړه چې دا خبرې کامیاب شي او په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو باعث شي. نو په دویم ورځ یعنی د سپتمبر په 15مه طالبانو د ټیمونو او د افغانستان د ټیمونو ترمنځ د دې غونډې د پیلېدو یعنی د مخامخ خبرو د پیلېدو په کاري اصول باندې خبرې وشو چې په کومه طریقه به دا خبرې پیل کیږي. ځینې ټکي له مطبوعاتو کې څرګند شوي دي چې په متقابل احترام به دوی خبرې کوي، یو بل سره د پارونکو څرګندونو نه به ډډه کوي، خبرو ته به حاضریږي په وخت، او دغسې نور ټکي پکې بیان شوي دي. نو اوس سوال دا دی چې د بین الافغاني خبرو د کامیابۍ لپاره چې ټول ورته پته مدي، تاسو 100% خوشبينه یې چې د خبرې به کامیاب شي؟ ساده سره
مننه، تشکر. لکه څنګه چې تاسو په خبرو کې ویل چې یو غټ قدم واخیستل شو، د ډېرې مودې وروسته تصور کې نو وشو، لکه مرغه دا یو غټ اقدام دی. زه د فیصدی پر اساس سره خبرې وکړي یا د احتمالاتو پر اساس خبرې وکړي، دا به ډېر سمزمنه اوس، او خصوصا د سولې مسلو کې، ځکه د سولې خبرې اترو لړۍ په هر ځای کې داسې وي چې د دې هر وخت د کېدو او هر وخت ودرېدو چانس وي. نو بنا پر دې باندې زه فکر کوم چې لومړی به دا ډېر سمزمن وي، او دویمه خبره دا ده چې پر مختګ وشو، دا دې کې شک نشته، یوه دروازه پرانستل شوه دې کې شک نشته، ولې دا به ډېر مغلقه خبرې اوسېږي، ساسانه خبرې به نه اوسېږي، ځکه نوملس کران جګړه، او بیا د دواړو اړخونو دغه متضادې غوښتنې دا به دې باعث چې ممکن په ډېرو وختونو کې پټک کلا شي. دوه نقطې، دویمه نقطه دا ده چې هغه اساسي حل لارې چې باید طالبانو لپاره کوم تعریف شوي دي، او دوی کوم غوښتنې کې دغه کې انعطاف پذیري او د طالبانو تنزیل، دا به هم یو ستونزمنه حالت وي. ممکن په ډېرو مسایلو کې طالبان په سختۍ سره تنزیل وکړي، په سختۍ سره انعطاف پذیري وکړي په خپلو غوښتنو کې. نو زه د فیصدي پر اساس باندې چې سره وویل شي، دا به ډېره مشکله وشي، ولې لوی پرمختګ وشو. لوی او په دې حالت کې چې موږ وکولای شو د جګړې خاتمې لپاره د افغانستان خلکو د ذهنیت تعریف لپاره، زه د افغانستان د داخله چې دي ځنه خصوصا په کابل کې د ډېرو خلکو سره ناسته پاسته لرم، دې خوشبین دي افغانان عموما، خوشبین دي عموما، دغه خبره ته چې وکولای شو د اوربند مثلا او د ترتیخوالي د کموالي زیر دې لپاره افغانان خورا منتظر دي، او دا ورکم او د اوربند مسلې راپورته کېدل په دې خبرو کې.
ډېره مننه شنواره صاحب، ته څومره خوشبینی چې دا خبرې به کامیاب شي؟
دقیقا دا مسائل زیات په دې پورې لري چې افغانان څومره په دغه موضوع کې واک او اختیار لري او څومره خپل واک او اختیار کارولی شي، مګر په عمومي ډول باندې خوشبینی هغه وخت زیاته شوه چې د قطر موافقه امضا شوه، او په هغې کې د افغانستان نه د بهرنیو پوځونو د وتلو لپاره تایم ټیبل او تقسیم اوقات جوړ شو، او خوشبینی هغه وخت نور هم زیاته شوه چې په منطقوي سطح باندې د امریکا متحده ایالات وتوانېدل چې یو منطقوي اتحاد د افغانستان لکه څنګه چې د افغانستان د جګړې د پیل لپاره جوړ شوی و هماغسې یو سیمه ییز او جهاني اتحاد د افغانستان د سولې لپاره هم امریکا ورباندې کار وکړ او خوشبختانه امریکا په دغه مقطع کې په دې باندې وتوانېده چې هغه خپل هدف ته ورسیږي. همدا چې دا د قطر په تیره ناسته کې یا روانه ناسته کې د دنیا د ډیرو مهمو دولتونو په استثنا د ایران او روسیې ډیرو مهمو دولتونو د داخلو اړخونو ډیرې جالبې او په زړه پورې خبرې وکړې او په دې خبرو کې په سوله باندې ډیر لنګر اچول شوی و. دا په دې معنا باندې ده چې د قطر خبرې چې څه قسم روانې خبرې څه قسم پلان شوي دي د دې هدف چې دی اصلا سولې ته رسیدل دي. په دې اساس باندې موږ په خپله دې موضوع ته بے حد زیات خوشبینی وو او په دې باندې باور لرو چې بالاخره د افغانستان خلک چې دغه مختلف جهتونه او اړخونه سره کښېني او خبرې کوي که دوکې لاسوهنې ونه شي زه باور لرم چې انشاءالله تعالی افغانستان کې سوله راځي.
ډیره زیاته مننه تاسو نه د امریکا غږ آشنا راډیو درنو اوریدونکو د ورځنیو مسایلو او بحثونو پروګرام لرو. د نړیوالو سیاسي او حقوقي چارو کارپوه سید خالد ساده صاحب، ژورنالیست او لیکوال زرغونشاه شینوار صاحب د خبرونې میلمانه دي. تاسو په دوحه کې د بین الافغاني خبرو د مذاکراتو د مهمو ټکو په باره کې د دوی نظر او تحلیل اوري. منګه د امریکا غږ آشنا رادیو صرف مسایل او موضوعات مطرح کوو، بلمانه خپل نظر وایي، قضاوت ستاسو کار دی. نو اوس راځو دې مسلې ته. بیرته درنو ملمنو، چې د دې غونډې د پیل کېدو نه مخکې، حتی د افتتاحیه غونډې د پیل کېدو نه مخکې، د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر رنیف اتمر ویلې چې یوه مسله چې پاغي باندې خبرې نه کیږي او که خبرې پی کیږي دا د افغانستان حکومت او د نظام ته توهین دی. هغه دا ده چې د موقتی حکومت خبره نشته ده، مګر دا خبره پخوا هم سوسو وار شوې ده چې په دې باندې بحث نه کیږي. مګر کله چې افتتاحیه غونډه شروع شوه او ملا برادر پکې خبرې وکړي، نو هغه بیا ویلې چې د دواړو خواوونه غواړي چې دوی د یو بل احترام وکړي او خبرې سمې مخې ته لاړ شي، چې په افغانستان کې داسې یو نظام راشي چې هغه اسلامي نظام وي او د ټولو وګړو حقوق پکې خوندي وي، چې باید افغانستان یو مستقل وادي او خپلواک وادي. نو اوس دغه د ملا برادر خبرو ته وګوري او دې خواته دغه دومره وخت چې دا خبره کېده چې موقتی حکومت باندې خبرې نه کیږي، دې ته وګوري ستاسو دواړو انتباسه ده چې یعنی همدغه حکومت به پاتې وي که کومه بله روغه جوړه به کیږي او د دوی په دریځونو کې 100% نرمښت راتلی شي چې جنجال پېښ نه شي. نو شینوار صاحب، تاسو مهرباني وکړئ.
زما توقع او دعا دا ده چې د افغانستان خلک او د قضیه چې کوم افغاني اړخونه داخل دي، خدای پاک دې وکړي چې دو د قطر دی وسنۍ خبرو ته په عامه عمره مهم نظر باندې وګوري، څومره چې دا خبرې د افغانستان د خلکو او آئندې لپاره سرنوشت ساز او جوړوونکي دي. په دې ارتباط باندې مهمه مسله دا ده چې موږ ګورو چې د قطر د غونډې د جریان ته چې کوم بین المللي کوشش او کوم بین المللي اهمیت ورکول کیږي، سړی په دې باندې پوهیږي چې د دې د قطر روانې غونډې د دنیا د یوې سترې پشالې د حل کولو لپاره ملاتړ لیده. دقیقا کوم جریان چې په قطر کې د دې غونډې د پرانستلو په وخت کې تیر شو، زمونږ په باور باندې دلته درې ډېرې مهمې پیښې په دې د قطر د غونډې په پرانستونکو مراسمو کې او ویناوو کې موجودې وې. د طالبانو مشر ښاغلي ملا برادر په خپلو خبرو کې وویل چې موږ په آزاد، مستقل، متحد او پرمختللي افغانستان کې یو ولس شموله اسلامي نظام غواړو. زه باور لرم چې په سیاسي چوکاټ کې طالبان دا خبرې چې ملا برادر وکړي دور باندې پوهیږي، یعنی په یو آزاد متحد وطن کې داسې یو نظام چې هغې کې د ولس شراکت وي او د دنیا شراکت پکې. دا په واقعي معنا باندې د هغه نړیوال سیستم سره د ټکر د تنزل دی چې تر اوسه پورې طالبان او د امریکا متحده ایالاتو په دننه افغانستان کې په هغې باندې په یو ایدیالوژیکه جګړه باندې اخته و. دا په دې رابطه باندې ډېر مهم انکشاف دی،
یعنی ډېر زیات نرمښت راغلی په دې برخه کې د طالبانو په دریځ کې.
همدا جمله چې وسنجول شي،
بله،
مستقل متحد
پرمختللی افغانستان،
پرمختللی افغانستان کې ولس شموله
اسلامي
دا خو په حقیقي معنا باندې اصلا د ولس په آزاد وطن باندې د ولس حاکمیت دی، ولسواکي او ډیموکراسي هم همدې ته وایي. د دې تر څنګ ملا برادر په خبرو کې بله د پام وړ خبره دا وه چې هغه د طالبي غوښتنو پر ځای، د امارتي غوښتنو پر ځای، د قشري غوښتنو پر ځای باندې ملي غوښتنو ته ډېره ترجیح ورکړه. صریحا یې وویل چې سوله د افغانستان د خلکو ملي ارمان دی، او د سولې لپاره باید نرمښت، ګذشت، تېرېدنه یو د بل زغملو ته موږ ملا وتړو. دا یوه برخه وه. دویمه برخه، دپسې ورپسې سمدستي د امریکا خارجه وزیر پمپیو خبرې وکړې. د پمپیو په خبرو کې ډېره په زړه پورې خبره دا وه چې هغه وویل چې جمهوریت یا ډیموکراسي په امریکا کې ډېر ښه سیستم دی، مګر امریکا نه غواړي چې د خپلې طبعې او مجاز سره برابر نظام په نورو باندې وروتړي. د امریکا د خارجه وزیر کاری سابقې ته په پام چې تاسو ته پوره معلومات دی، امریکا خارجه وزیر پوهېده چې زه په څومره یو حساس ځای کې څومره یو حساسه خبره کوم، یعنې د قطر په دغه غونډه کې دا خبره په دغه وخت او دغه ځای کې پمپیو په دې باندې پوهېده چې دا لانجه د کوم ځای نه شروع شوې ده او چې دا شل کاله دوام وکړ. په حقیقت کې د غونډې دواړو خواوو ته، هم طالبانو ته او هم نورو اړخونو ته، دا اعلانولو چې تاسو باید د دې نه وروسته د افغانستان په مسایلو باندې داسې تصمیم ونیسئ چې تاسو د دې وطن خلک یاستئ، مرګ او درد مو په دې وطن کې دی، او مسؤلیتونه او ذمهواري چې دي هغه ستاسو په اوږو باندې دي، او که موږ نه کومک غواړئ نو پامپیو د خپلو خبرو په بله برخه کې وي، که زموږ کومک غواړئ زموږ کومک ستاسو د دغې جلسې په تصمیمونو پورې اړه. د پمپیو د خبرو په دویمه برخه کې مهم شی دا و چې زمونږ که غواړئ چې امریکا یا نړیواله ټولنه ستاسو د آینده حکومت نظام سره کومک وکړه، نو د افغانستان د آینده نظام او حکومت په ترکیب باندې په دغه ناسته غونډه کې د حالات داسې تنظیم کړئ چې که بله راځي که بله راځي، چې تر څو تاسو د افغانستان د آینده نظام او سیستم په اخله باندې وکړه چې زموږ کومکونه د افغانستان په آینده ساختار او نظام پورې اړه لري، او هغه نظام کې باید د افغانستان خلک چې دي هغه موافق دي. درېیمه خبره دا وه چې اصلا د چین خارجه وزیر خپلو خبرو کې چې موږ هیله او توقع دا ده چې افغانان اصلا پریښودل شي چې دو خپل مسایل په خپله حل کړي. دا په حقیقت کې زه فکر کوم د چین خارجه وزیر به هېڅ داسې فکر نه کړی چې د امریکا خارجه وزیر به په قطر کې همدا خبره کوي چې زه یې کوم. نو په دې اساس باندې دا د یوې خوا نه د دې زیری ورکوي چې په منطقوي لحاظ باندې هغه رقابتونه چې دوه درې څلور میاشتې مخکې د افغانستان په سطحه باندې موجود و کم تر کمه د چین او امریکا ترمنځ حل شوي یو څه. بله خبره دا ده چې منطقوي زور او قدرت د چین د خارجه وزیر په دې بیانیه کې هم موجود و چې دا د اندېښنې خبره ده، ځکه که د منطقي د دولتونو اشتراک په دې مسله کې نه وي د افغانستان مسله نه حل کېږي. په نهایت کې چې تاسو د ښاغلي حنیف اتمر خبره وکړه، زه فکر کوم چې د افغانستان سوله چې ده، د افغانستان سوله او د افغانستان خپلواکي، د دې نه اوله درجه مهم او حیاتي شی د افغانستان لپاره نشته. په هر څه چې د افغانستان لپاره سوله راځي د هغې لپاره قرباني پکار ده.
ډېره زیاته مننه. نو بله مسله محترم سادات صاحب، دا چې دغه دومره وختو کې د دې لاسته راوړنو کنه دغه انکشافات او پرمختګونو په حق له دا ویل کېدل چې په دې خبرې نه کیږي او دا څه چې په دې ولسو کلونو کې راغلي دي په دې ملک کې ترقی شوې ده دا باید وساتل شي. مثلا د ښځو حقوق، د ښځو د تعلیم مسله، د کار مسله، دا مسایل مطرح شوي دي چې په حال باندې پاتې شي. نو اوس خلا د سپتمبر په 15مه بل خبره وشوه چې افغانستان د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو د کمیسیون غړیتوب حاصل کړ. نو د طالبانو دریز او د افغانستان د حکومت د دریزینو په منځ کې د نرمښت ډېر امکانات شته. ساده صاحب محترم،
طالبان څخه د افغانستان خلکو وختنه هغه په دې ډول دي چې طالبان باید ته متوجي وسی چې طالبان د 1990 کال په کوم باندې بیا راشي، هدا خل د خپل حاکمیت او د خپل قدرت پر مهال باندې چې طالبان حاکم په افغانستان کې د دې زیات شدت او دغه د رادیکال سیاست استفاده کوله، دا باید طالبان ته متوجي وسی. دویمه خبره دا ده چې دلته د شل کال یا 15 کال وروسته چې کول کلم خبرې کوو، خصوصا د 1990 کال کله چې طالبان حاکم کی تر 2002 کال پورې، نو دلته ډیر زیات پرمختګونه رامنځته شوې دي. هغه نو د 2002 کال وروسته دا باید په نظر کې ونیول شي. افغانستان د نړۍ د مهمو هېوادونو په توګه باندې تعریف شي، طالبان باید اومني او اړیکه باید د اقل تر طالبانو پر مهال چې مثلا د دریو هېوادونو سره وي دا باید په هغه قسم تعریف نشي. یو مسله، دویمه مسله دا ده چې د بشري حقوقو مسله ده، د نړیوالو کنوانسیونونو مسله ده، طالبانو نه درلودل، د ښځو د پرمختګونو مسله ده چې واقعا خصوصا په ډېرو برخو کې دي پرمختګونه رامنځته شوي دي، نظر ونه غورځول شي. په سپورت او په نورو مسایلو کې چې د افغانستان خلکو پرمختګونه وکړ دا ډېره مهمه خبره ده. نو زه فکر کوم چې دې نقطو ته د طالبانو متوجه کول دا د افغانستان د خلکو اصلي غوښتنې دي او په دې باندې تمرکز کوي. د اسلامي حکومت خبره درسته خبره ده، افغانستان کې اوسم یو اسلامي حکومت دی، اوسم په دې ځای کې کفري نظام نه دی. د اساسي قانون درېمه ماده صریح صراحت لري چې هیڅ قانون، هیڅ برنامه په افغانستان کې د اساسي د اسلام خلاف یا غنښ تطبیق کېدلی. مې بنا پر دې زه فکر کوم چې دلته باید دغه
سوء تفاهم باید د منځه لاړ شي. اوسنی حکومت یو اسلامي حکومت دی، نظام اسلامي دی، دلته لویه منبع او لوی چارج په افغانستان کې د نظام لپاره د هغه اسلام دی. د اساسي قانون درې ماده صریح صراحت لري او هر هغه قانون او هر هغه برنامه چې هغه د اسلام سره مغایر وي هغه قابل د تطبیق نه ده. نو طالبان که هغه خپل دستاني په خبره کې دي مسلو ته باید متوجي شي. د افغانستان د اوسني حالت په کتو سره نو لمره ده چې دغه د مرکچو پلاوي خصوصا د بین الافغاني مذاکرات او راتلونکي آینده دغه دواړه جهتونه هم طالبان هم افغان حکومت دا باید ته متوجي شي چې د دستاني حکومت تر د اسلامي حکومت یواله دا باید یو واحد تعریف پیدا کاندي. طالبان او دغه د بین الافغاني مذاکرات کمیټه د حکومت افغانستان د حکومت کمیټه چې لګر شوی د مذاکرات ټیم دا باید ته متوجي وي چې واحد تعریف پیدا کاندي. زه فکر کوم د واحد تعریف پیدا کول لپاره باید یو تفاهم رامنځته شي تر څو د افغانستاني حکومت او د دې مشکل د حل لپاره ټول اساسي مشکل د دې لپاره حل لاره پیدا شي تر څو موږ په دې ځای کې د سیاسي حکومت د سیاسي نظام لرو چې هم طالبان لپاره قابل دی منلو او هم اوسني وخت په کتو سره په مخ لاړ شي. مثلا طالبان نړۍ کې اسلامي هېوادونو تاسو ګورئ کوم قسم عمل کوي، موږ د ماليزیا، د انډونیشیا، حتی د متحده عرب امارات، د عربستان سعودي یا د ګاونډي هېوادونو داسې یو سره واخلې موډل واخلو چې په هغه پر اساس موږ فکر وکړو. نو زما باور ده چې دغه مسله که هر شي د اسلامي حکومت یو تعریف او هغه تعریف چې په هغه کې دوه لوري ټول لوري توافق کولی شي بیا د پرمختګ سره خبره کېدلی شي.
د افغانستان د اساسي قانون په برخه کې چې باس کیدنو د دنیا د څو ملکونو اساسي قانونو په رڼا کې هغه مطالعه شوه، د غین روس او د زور قانون په اساس باندې به د قانون جوړ شو. نو لکه څنګه چې تاسو ویل ډیر امکان شته چې دا مسله هم حل شي او امید ده چې حل شي د نظام راشي چې ټولو ته قابل د قبول او د منلو وړ وي، چې سوله پکې پایښت ولري، ټینګ شي سوله، ځکه د ټولو ارزو هم ده. او په دې کې بیا د گاونډیو هیوادونو رول مهم ګڼل شوی دی. اوس تاسو معلومه ده چې د سپتمبر په 14مه بیرته خلیزاد قطر نه اسلام آباد ته لاړو او دغې نه بیا هند ته ځي، او د پاکستان د پاوز مشر خمر باجوه ویلي چې د پاکستان رول د سولې پر اوستو کې په افغانستان کې د غونډې په جوړېدو کې ډیر مهم دی، او که پاکستان دا کومک نه وکړي نو دا غونډه نه جوړېده. نو اوس تاسو د هند او پاکستان د رقابت ته چوغوري چې په خپل منځونو کې لري په افغانستان کې د دې په نتیجه کې د دې دواړو گاونډیو هیوادونو او د نورو گاونډیو هیوادونو د همکاریو توقع لري تاسو چې د زړه کومه همکاري وکړي واقعا سوله ټینګ شي په افغانستان کې را خو بشي کډیر وختونه سي خلک مګر چې ټینګ شي نو شنوارې سه کتا سي خپل نظر بیان کړي خپل تحلیل وایي دې برخه کې
باور طالبان بدل شوی هم دی او نرم شوی هم دی مگر طالبان چې کوم اسلامی نظام نه کوم تعریف دو پخپله کوي دا د هغه تعریف سره توپیر لري چې دا د افغانستان جهادي ډلو یا نورو کسانو کاوه څومره چې مونږ ته معلومات دی طالبان د اسلامی نظام نه دو ډیر مشخص برداشتونه لري او دا دواړه په نړۍ کې ډیر ستر مسلې دي لومړی طالبان وایي چې د اسلامی نظام بنیاد چې دی هغه په اجتماعي عدالت ولاړ دی د عدالت د تامینولو مسله په اوسني افغانستان کې چې د پیسادار او نادار افغان ترمنځ فاصله د ځمکې او اسمان تر حده ده دا یو ستونزه ده دویمه مسله چې د طالبان د اسلامی نظام په اړه باندې لري هغه په اجتماع کې د اسلامي قوانینو تطبیق او عملي کول دي چې په ځینو برخو کې اساسا دغه مسائل د نړیوالو ټولنو لپاره چې سادات صاحب هم ورته اشاره وکړه پوښتنې او سوالونه راپورته کوي زه باور لرم کله چې د قطر دغه موافقه د امریکا او طالبانو ترمنځ د امنیت شورا امضا کړه او دغه اوسنی کانفرنس په دې ترتیب باندې نړیوالې ټولنې بدرګه کړه دا مسائل به د طالبانو سره زه فکر کوم مطرح شوي چې د بین المللي حکومتونه د بین المللي قوانینو په مراد پورې اړه لري راځم دې ته چې د اساسو مسله تاسو ورنه یادونه وکړه متاسفانه او بدبختانه چې هند او پاکستان په افغانستان کې خپله جګړه په افغاني خاوره کې د افغانانو په سر باندې په سر ته رسي او دا شعور او دا عقل او دا توانمندي باید زموږ په خلکو او ولس کې باید موجود وي چې هر یو دا خبره کوي هر یو د پشن نیول تر مشر پورې دا خبره کوي مګر عملي کوي نه په دې کې شک نشته موږ خپله جغرافیه د ایران پاکستان او ګاونډیو نه بل ځای ته نشو وړاندې دغه موږ ګاونډیان دي د دوه سره به گزاره کوو مګر موږ ته ضروري خبره دا ده چې په دغه خاصو مختو کې چې اوس فرضاً زما په عقیده باندې دې خبرو ته څه ضرورت دی چې د پاکستان د پوځ مشر دا خبره کوي چې د امریکې نه کریډیټ واخلي چې که دا موږ نه وایو نو دا سوله په دې وخت کې په دغه طریقه نه کېده دا خبرې په دغه طریقه باندې منځته نه راتلې یعنې دا بحث چې دی دا سیاسي بحث نه دی سیاسي بحث دا دی بدون نه شکه پاکستان په طالبانو باندې موثریت لري بدون نه شکه طالبان په افغانستان کې چې په افغانستان کې کومې د هغې خبرې ته اوړي دا مسایل ټولو خلکو ته معلوم دي مګر د دغه وخت حساسیت ته باید موږ متوجه اوسو ښه چاره څه ده چاره زه فکر کوم دا ده چې موږ افغانان دغه غونډه چې دا قطر کې روانه ده دا خو په دې ځای باندې نه ختمیږي دا پراخیږي دا چې پراخه شوه او ذمهوار او مسؤول افغانان پکې راغله خو یوازې د دې غم باید ونه خوري په دې ناسته کې چې څوک به پاشا کېږي او څوک به وزیر کېږي دوی باید اول د دې غم وخوري چې موږ په دغسې یوه جغرافیه کې پراته یو چې دلته چې هر نظام د بل چا خوښ نه شي دا غله هغه پسې څوباړی راخستی وژني د دغې د مخنیوي دپاره باید دغه مسایلو باندې فکر
وکړو یعنې داسې یو نظام راوړي چې آینده کې ورته خطر نه وي هغه دوام ولري
داسې یو نظام راوړي چې هغه د ولس د ملاتړ نه برخورداري ور تاسو معلومات دغه پکتیا ورګون کې دغه خوست کې تنیو کې په شینوارو کې په دغه کونړ کې په دغه ساحو کې سلګونه لسګونه کاله نو حکومت اسکر لرو ده نه تڼۍ لرو دي نه هغه لرو ده دغه ولسو د دې خاورې د دې خلکو نه داسې په ایمانداری باندې دفاع کوله چې چا ورته برم نشو کتل دلته د داسې یو نظام ضرورت دی چې هغه افغان چې د افغانستان په اوسني سرحدي کنډو کې د هغه کور دی هغه په خپله فکر وکړه چې دا نظام زما وجود دی زما سره ده زما عقیده ده زما نظر دی زما ګټې ورسره تړلي دي وخت چې داسې یو حکومت په افغانستان کې د امدومره زور سره چې پاکستان او ایران یې لري په موږ باندې د دوه زور نه رسېدلی او نه را پنې رسېږي.
ډېره زیاته مننه. دا خو تاسو دواړو ویلې چې دواړو خواوو کې نرمښت موجود دی، ښکاري داسې، او امریکای خپل خبره کړې ده چې تاسو به خپل حکومت جوړوي کنه جوړوي، خو دغه د منګ وزو او بیا مرسته هم نکېږي، نو د نورو ملکونو دریزونه هم معلوم شو. کچېری کچېری په دې خبرو کې خندونه پیدا کیږي او سوله نه راځي، بیا به څه کیږي؟ فقط یو دقیقه که ساسي نظر واورم. شنواره صاحب، چون تاسو خبرې کولې دی بحث یې دمو ورکې ده
د خطر په دې روانه غونډه کې ځینې مسایل چې په خالق پټ وغه راخاره شو. ور به ورځ خلیل صاحب په یو مبارکه کې وی امریکا به چاته اجازه ورنه کړي دا خبرې ناکامې شي. یعنی دا یو قاطع هغه وزه فکر کوم خبرو د ناکامۍ مسله ځکه اوس نه ده مطرح زیاته چې امریکا پتیلې ده. که ستا یاد شي امریکا وایي د امریکا جمهور رئیس خارجه وزارت دا ټول که دا د قطر خبرې یي او که نه یي موږ د افغانستان نه وځو. ټول مشکلات به په دې کې چې ځینې عناصر ځینې کسان به دغه د سولې خبرې چې دي دا به زندۍ نن او سبا به پکې کوي. مګر څرنګه چې د امریکا دولت فیصله کړې ده چې نن ما د امریکا د خارجه وزیر یو بیان ولوست هم دغه د مرکې نه مخکې چې هغه واشنگتن کې تاسو معلومات ته خبرې کړې وي چې موږ د افغانستان د طالبان هغه کومې ژمنې چې موږ سره کړې هغه عملي کړه. موږ د افغانستان نه هر څومره زر چې کیږي خپل عسکر وباسو.
یعنی د ناکامۍ مسله مطرح نه ده، خندونه به وي خو د ناکامۍ مسله
نه ده مطرح، مګر د زندېدو مسایل چې دي مطرح دي.
ښه، ډېره مننه. سادا صاحب محترم، ستاسو نظر او تحلیل څه ده؟
احیانا که دا مسلې خرابېږي یا په دې کې دا د پرمختګونو خبره کمزوري کېږي له بده مرغه دا به ډېر بد عواقب د سیمې لپاره، نړۍ لپاره، خصوصا د امریکا لپاره ولري. او موږ په دې هیله نه یو چې دا مسلې بېخي ناکامې شي او داسې بل طرف ته لاړ شي، بلکې د سیمې هیوادونو همکاري ډېره مهمه ده. هند او پاکستان تر اوسه خبر چې خپل مزرک رقابتونه ولري، عربستان ایران سره رقابت لري، چین او نور هیوادونه سره لري په سیمه کې، امریکا سره خصوصا. نو دوست اوزاته په کتو باندې فکر کوم چې په نسبي ډول سیمه ییزه او نړیواله اجماع رامنځته شوې ده. د دې اجماع نه باید په قوي توګه استفاده وشي. دلته باید خپل منځي رقابتونه، خپل منځي نیابتي سیاستونه یو طرف ته پرېښودل شي تر څو په افغانستان کې داسې یو نظام رامنځته شي چې هغه د دې نیابتي جګړو د خاتمې لپاره یو نقطه وګرځي.
ډېره زیاته مننه تاسو نه سید خالد سادات صاحب، تاسو نه هم زرغون شاه شینواری صاحب، ډېره زیاته مننه چې په پروګرام کې مو برخه واخیسته. کور مو ودان، په مخم ښه. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د ورځنیو مسایلو او بحثونو پروګرام په همدیزی پای ته ورسید. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه صرف مسایل او موضوعات مطرح کوي، ملمانه په ټاکلي مسلې باندې خپل نظریات وړاندې کوي. قضاوت تاسو کوي. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.